द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوریدونکو او سحر من یک مرغه ده د وایس اف امریکا جوړی جوړ ده نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 28 نیټه ده وخت سعودي په اسلام آباد کې د سحر شپږ او کابل کې 5:30 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر ټکو ته په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه بریتانیا کې ټول پښتنه پای ته رسیدلې نظر پښتني وایي زیاتره خلک اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په لویان دي خو څېړونکي وایي په پښتنه باندې په هر کچه اختلافات موجود دي
په دې کې صداقت سره دا یو داسې ریفرندم مو چې په دې کې ولې کېدل چې نه پکی دا پته لګي چې د کم سیاسي ګوند خلک چې دینو هغه کم یو اړخ
د امریکا ستره محکمه کې د صدر براک اوباما لخوا د مهاجرت په نظام کې د اصلاحاتو قانون له ناکامۍ سره مخ شوی صدر ویلي ټول هیواد د مسلې د هواري لپاره سترې محکمې ته کتل
As disappointing as it was to be challenged for taking the kind of action that other administrations have taken, the country was looking to the Supreme Court to resolve the important legal questions raised in this case. Today, the Supreme Court was unable to reach a decision.
او د ملګری ملتونو یو تازه رپورت وايي کال 2014 کې نږدې 25 کروڑ انسانانو نشئی مواد کارولی او هر کال تر 200 زیات خلک له نشئی څخه ژوند له لاسه ورکوي او سم د خبرونو تفصیل په بریتانیا کې له اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو یا د وتو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم پای ته رسیدلی راپورونه وایي نږدې 46,00,000 کسان د رای ورکولو اهل وو د ټول پښتنې لپاره انتخابي مرکزونه د بریتانیا په وخت د شپې تر 10 بجو پورې خلاص وو دغه ټول پښتنه به د کډوالۍ خپلواکۍ امنیت او د بریتانیا د اقتصادي آینده لاره ټاکي راپورونه وایي سرشار لندن کې د خراب موسم برسیره خلکو ډیر په جمع جوش سره خپل رای ورکړې په ځینې سیمو کې د ټول پښتنې نتیجې را روانې دي خو حتمي نتیجې به د جمعې پر ورځ ناوخته را ورسیږي په لندن کې د بی بی سی خبريال وایي په ټول پښتنه باندې برتانوي وګړي او کابینه ویشل سوی او شایي چې د اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه نتیجه کې ډیر فرق نه وي د امریکا په ستره محکمه کې د صدر براک اوباما لخوا د مهاجرت په نظام کې د اصلاحاتو قانون له ناکامۍ سره مخ شوی چې هدف یې هغه میلیونونو کډوالو ته تحفظ ورکولو چې بی له قانوني اسنادو امریکا کې میشته دي د دغه پلان لمخې هغه کډوال چې بچیان یې د امریکا وګړي دي مور پلار ته به په دې شرط د امریکا وګړي توب ورکول کیږي چې په جنایتونو کې لاس ونه لري صدر براک اوباما په دې ناهیلي څرګنده کړې او وایي چې اوس باید د کانګرس لخوا عمل وسی ټکساس او 50 نورو ایالتونو د اصلاحاتو مخالفت کړی او عدالت کې دوسیه کړې وه د امریکا د ډیموکراتیک ګوند پارلماني غړو تر پارلمان د باندې د شپږ 20 ساعت پر لات یا احتجاجي ناستۍ د پنځشنبه پر ورځ ختم کړی دوی د توپکونو د کنټرول لپاره د قانون غوښتنه کوله د پارلمان غړو خپل ریپبلیکن ملګرو څخه د غوښتنې لپاره نارې وهلې د بشري حقوقو اتل او د کانګرس غړی جان لیوس وایي دا لومړی ګام دی چې خو جګړه لا تر اوسه ختم نه ده د ریپبلیکن ګوند غړي چې د استازو په شورا کې اکثریت دی د ډیموکراتیک ګوند ملګرو غوښتنه رد کړې او خپل کار یې تر 15 جولای پورې ځنډولې دی د ملګری ملتونو یو تازه ریپورت کې ویل شوی چې کال 2014 کې له 1500 کلونو څخه بیا د 40 کلونو تر عمر پورې نږدې 25 کروڑ خلکو لښته لږه د یو ډول نشه کړې ده دغه شمیر په هر شلو بالغ کسانو کې یو کس جوړیږي چې د فرانس جرمني ایتلی او بریتانیا د آبادی برابر دي د پنځشنبه پر ورځ د مخدره موادو او جنایتونو د مخنیوي لپاره د ملګری ملتونو ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې کال 2014 کې 2,00,000 کسان د نشه یي توکو له کارونې څخه مړه شوي وو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د پولیسو په یو تاړه کې د نننه لبم چاودنې څخه یو افسر وژل شوی او شپږ نور ټپي دي. د پولیسو ځایي مشر وایي د پېښې له مرکزي ښار کوټې څخه 2.5 کیلومتره لرې د جنوب ختیځ لوري ته د نوتال په سیمه کې رامنځته شوی او زیاتوي پولیسو له وسلوالو څخه د عملیاتو په مهال چاودېدونکي مواد ترلاسه کړي وو او کله چې د پولیسو ماموریت ته راوړل نو وچاودېدل. ژوبل پولیس عسکر د سوي سرکاري روغتون ته رسول شوی او چارواکي وایي د پېښې پلټنه پیل کړې ده.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر مون اوریدونکو سهرنی خبرونه ده. ل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په برېټانیا کې له اروپایي ټولنې سره د پاتې کېدو یا د وټو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم پای ته رسیدلې. راپورونه وایي نږدې 46 لکه کسان د رای ورکولو اهل وو. د ټول پوښتنې لپاره انتخابي مرکزونه د برېټانیا په وخت د شپې تر 10 بجو پورې خلاص وو او نتیجې راپورونه وایي چې را روان سوي دي. نور تفصیل ورباندې زموږ همکار سمینه احسان وړاندې کوي.
د زیارت پورس د رای اچونې سلسله په خپل ټاکلي وخت ختم شو. د انګلند په جنوبی برخه کې د درنو بارانونو او سیلاب د لاسه خلکو ته پولینګ سټیشنونو ته پر رسیدو کې ډیر تکلیف هم وو. د سخت موسمي حالاتو نه باوجود رای اچولو ته راغلی یو تن کریس کینین وای په سلونو کلونو کې لاول ځل 15 کاله په یورپ کې د امن سره تیر شو. دا وای دا د خوشحالۍ خبره ده. زما د پاره هم دا امن او طاقت دی. دا یو ډیره غیر معمولی خبره ده چې نن موږ د یورپی یونین نه د وټو په سر بحث کوو. د دې ریفرندم په حق لښوي نظر پوښتنې ښایي چې دواړه خواو ته توله برابر ښکاري. خوزینی نظر پوښتنې وای چې یورپی یونین سره پاتې کیدونکي شمیره لږه زیاته ده. اقتصادي ماهرین وای کچرې برتانیا د ائتلاف نه اوته نو نتیجې به ډیره سختي. ځینی وای د برتانیې کرنسی پاوند 15% خپل قدر بایللی شي. خو د زیارت په ورځ د پاوند قدر په شپږو میاشتو کې تر ټولو زیات ختلی وو. د خراب موسم نه باوجود ټرن اوټ ډیر زیات وو. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په خپل کمپین کې په رای اچونکو په ائتلاف کې د پاتې کېدو په حق کې ووټ ورکولو غږ کوو. د ریفرندم نه مخکې د مهم په اخیری لحظو کې هم هغه خلکو ته ویلي وو چې موږ مضبوط یو او یورپی یونین کې ډیر ښه پاتې کېدای شو. د برتانیې څیړنکاران وایي د ښاغلي کیمرون سیاسي مستقبل د ریفرندم په نتیجه انحصار لري. د دوی تر مخه کچري خلکو وغوښتل د ائتلاف نه اوزي نو بیا به کیمرون خپل مینډیټ اوبیلي او د دې علاوه به ورسره هیڅ لاره پاتې نشي چې استعفا ورکړي. خو ښاغلي کیمرون تر اخیره پورې ویل چې داسې به نه کوي. بلخوا د برتانیې د وټو پلویانو هم په خلکو اخیری غږونه کړي وو. په دوی کې یو د مهاجرت پر ضد علمبردار نایجل فراج ویلی وو موږ د خپل ووټ سره خپلې پولې واپس اخیستی شو. نظر پوښتنې دا هم ښایي د برتانیې د یورپی ائتلاف نه وتلو په حق کې مهم په 14 جون د قانوندانې جو کاکس د ناڅاپي مرګ نه پس لږ سوړ شو. جو کاکس برتانیې د یورپی یونین سره پاتې کېدو په حق کې وه. د دې په وجه ډېر برتانوي خلک په سوچ کې پرېوتل چې د یو ریفرندم د لاسه حالات څومره خرابېدای شي. د جو کاکس د قتل بعد د برتانیې د ریفرندم په نتیجه څه اثر پرېوځي او کنه د دې اندازه د ووټونو د شمیرنې عمل شروع کېدو پورې نشي لګول کېدی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او لکه څنګه چې د برېټانیا د ټول پښتنې په باب تاسو ریپورت واردی او هم دا ډول له لندن څخه یو مرکه هم په دې ټول پښتنې باندې لرو چې په لندن کې د بی بی سی خبريال وایي په ټول پښتنې باندې برېټانیوي وګړي او کابینه وشل سوي او شایي چې د اروپای ټولنې سره د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه نتیجه کې ډیر فرق نه وي. اوس موږ هم کار صداقت جان په لندن کې لادل شازیب سره د مرکه کړي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د روپای ټولنې نه د وتلو یا د برتانیې د روپای ټولنې کې پاتې کېدو چې کم دلته کې ریفرنډم او انتخاباتو هغه دې وخت سر ته رسیدلی دي او د وتونو شمیره دې وخت کې په ګرده برتانیا کې روانه ده. تر اوسه پورې تقریبا درې ریزلټونه مخې ته راغلي دي او هغه درې ریزلټونه دغه ښایي چې کومه ډله دا غواړي چې برتانیې د روپای ټولنې کې پاتې شي هغوی ته بری ترلاسه دي. څېړونکي دلته دا وایي چې سو پوری پورا ریزلٹ نی راغلے را روانو سلورو نا پینزو ساتو کی نو حقا پوری چې کم ایگزٹ پولو یا رایاما جائزے وے نظر پختنے میں پاغے کی دا خود دلی شویو چې پا برطانیا کم ایڈلے دا غواری چې برطانیا دے روپائی ٹولن کے پاتی شی آگوی تا برے ترلا سدے او دغه ریزلټونو نه دا ښکاری چې دغه مقابله ډیره سخت ده.
دا ریفرندم په دې موقع ولې کیږي؟ د دې ضرورت ولې محسوس شوه ده؟
دیکھیے صداقت سے چکلا د برطانیې 2015 انتخاباتو په هغه کې د برطانیې اوسنی وزیر اعظم چې د کنزرویټیو پارټۍ د حکمرانه پارټۍ مشر هم دی هغه د عوامو سره په دغه وعده باندې الیکشن کړو چې زه به تاسو لا دغه چوایس تر کومه چیرا کتاسو پر روپائی ٹولن کی پاتے کی گئی او کنا پاتے کی گئی یو خدا غد انتخابات وعدہ وا بل دادا کا تاریخ تو کو تلشی صداقت سے اپنو برطانیہ کی عمدہ کرنگ یو ریفرنڈم پکال نور لسوا پینزا ویایم کی شیو چھ پاغے کی دا برطانی خلقو تا دغا چوائس وقت کڑی شیو چھ آیا تاسو پر روپائی ٹولن کی پاتے کی گئی او کنا نو دا آغے تقریباً سلوے اخکالاو شو او پا برطانیہ کی دا دیر و خلقو دغا یو غختن آوا چھ اس وقت راغلے دے چھ یو زلے بیادے دا برطانی خلقو نا دا تپوس وکړی شي چې آیا د ای روپای ټولنه کې پاتې کیږي او کنا.
عادل د دواړو خواو ته په یورپی یونین کې د پاتې کېدلو او د یاد دینه د بهر وتلو د دې سوچ فکر پشا زیاتره د کوم سوچ خلق دي؟
پدې کې صداقت سے دا یو داسې ریفرندم او چې پدې کې ولې کېدل چې نه پکی دا پټه لګي چې د کم سیاسي ګوند خلق چې دینو آغا کم یو اڑخت دی آغی آیا روپائی ٹولن کی پاتے کی دل غواڑی کا یو اڑخت لگا پارٹیاں نے ہم پہ تقسیم وے دا برطانیہ کابینہ ہم تقسیم وا او دا برطانیہ حکمرانہ گن چے دے نیم نزیاد چے کم دا برطانیہ دا پارلیمان ممبرانو نو آغا یو کیم کیو آغی دا غختل چے برطانیہ دے اوزی دا روپائی ٹولن نا اوم دا آغی دا گن نور خلق چیو پاغی کی دا کابینے ستر غڑی ہم شامل ہو آغی وے چی برطانیہ دے اوم روپائی ٹولن کی پاتی شی نو دا خلق چی دی سیاسی گندونا نی دا ٹول تقسیمو نو ورکنگ کلاس یا آغا خلق چی دل تکی جابونا کئی اوستر کاروبارونا نرری نو دا آغی دا غا نظر دے چی چونکہ دا روپائی ٹولن نا خصوصاً چی کم مشرقی یورپ تے دا آغا هیوادونو خلق دلته کې په ډیر غټ تعداد کې کډوال دلته کې راغلي دي نو دا آغې په وجه دا آغې په جابونو هم اثر غورځېدلی دی آغې د کورونو کرایې هم زیاتې شوي دي یعنی آغا خلق چې آغې صرف کارونو لذي او کاروبارونه نه لري کاروباري خلق نه دي نو آغې دغه غواړي چې برطانیې د روپایي ټولنې نه روزي چې دوی ته د بیا د روزګار مواقع او د دوی دلته کې ژوند چې دی نو آغې ښه شي خو بل اړخ ته وکتل شي آغا خلق چې ستر ستر کاروبارونه لري چې داغه دارومدار په روپایي ټولنې باندې دي یا آغا خلق چې آغې دی خو برتانیان او آغې ژوند د روپایي نورو د روپا نورو هیوادونو کې کوي نو آغا خلق دغه غواړي چې برتانیه دې هم په روپا کې پاتې شي.
صحیح، ډېره مهرباني عادل صاحب.
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
امریکا په ستره محکمه کې د صدر براک اوباما لخوا د مهاجرت په نظام کې د اصلاحاتو قانون له ناکامۍ سره مخ شوی چې هدف یې هغه میلیونونو کډوالو ته تحفظ ورکولو چې بې له قانوني اسنادو امریکا کې میشته دي. او صدر براک اوباما په خپل غبرګون کې ویلي چې د سترې محکمې په دې پریکړه ناهیله سوی دی او اوس باید چې کانګرس عمل وکړي. نور حال ورباندې انیلا خالد د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
پرون د زیارت پر ورځ د امریکا سپریم کورټ په امریکا کې په غیر قانوني توګه آباد نږدې 4 میلیونه مهاجرینو ځایولو په ضد فیصله واوروله. دا فیصله د اوباما انتظامیه د هغه منصوبې خلاف ده د کومې تر مخه چې په کال 2014 کې صدر اوباما دا ویلي وو چې کوم ماشومان د 1400 کال عمر ته رسېدو نه وړاندې امریکا ته داخل شوي دي یا هغه مور پلار څوک چې د کال 2014 نه پس امریکا ته راغلي دي او بچي د امریکا نېشنلټي لري، هغوی ته به امریکا کې د پاتې کېدو موده کې توسیع کولی شي او د کار کولو اجازت په ورته هم ورکړی کیږي. د دغه نه علاوه یو شمېر نور اصلاحات هم صدر اوباما په کال 2014 کې اعلان کړي وو. خو د دغې خلاف ریپبلیکن ګوند او شپږیش ریاستونو چې مشري یې ټیکسس کوله په فوري توګه کیس پیل کړو. د سپریم کورټ د پرونی فیصلې وروسته په امریکا کې ژوند کوونکي مهاجرو کې مایوسي خوره شوه او وایي چې نه پوهیږي پس له دې به چېرته ځي، ځکه چې امریکا ورته خپل کور ښکاري او د دغلته نه علاوه بل هېڅ ځای ته نه خو د تللو توان لري او نه زړه مني. په دغه خلکو کې یوه د میریلینډ هیلیریا بونیلا هم ده، دا وایي سخت مایوسه ده خو اوس په نور هم محنت کوي او د جواب لپاره د نومبر د میاشتې په انتظار ده، کومه چې د صدارتي الیکشن میاشت ده. ډاکا او ډاپا امریکا ته د هجرت کوونکو لپاره د اوباما انتظامی لخوا داسې پالیسیانې دي چې هجرت کوونکو لپاره د کار، روزګار او نورو اسانتیاو منصوبې لري. صدر اوباما په کال 2014 کې په دې کې نور هم اصلاحات کړي وو، خو په فوري توګه پرې د ریپبلیکن ګوند او د شپږیش ریاستونو لخوا په عدالت کې کیس داخل کړی شو چې مقصد یې د دغه منصوبو چیلنج کول وو. مخالفت کوونکو دا ویلي وو چې د اوباما انتظامیه د هجرت کوونکو قوانین بدلولو هیڅ قوت نه لري. اوباما د سپریم کورټ پرونی فیصلې په اړه د مایوسۍ اظهار کړی دی، ویلي دي چې دا د ریپبلیکن ګوند ناکامي ښایي. نوموړي زیاته کړه، آیا موږ یعنی امریکا یو داسې کام جوړېدل غواړو چې کورنۍ بیلوي او کنه خلک یو ځای کوي؟ موږ به دا فیصله هم کوو چې آیا موږ د نړۍ هوښیار ماشومانو لا په خپلو ښو سکولونو، کالجونو او یونیورسټیانو کې نوره هم پوهه او ځای ورکوو او کنه د ځان نه به لرې کوو چې زموږ په ضد موږ ته ودرېږي. دا ټول اوس هغه سوالونه دي چې ووټران به ځان نه پوښتي او جواب به پر روان الیکشن کې ورکوي. د امریکا یو ډیموکریټ نمائنده لوی ګوټریز د سپریم کورټ مخې ته راجمه خلکو سره خبرې کولو نه پس یې د هغوی پیغامونه د مهاجرینو د پالیسۍ خلاف خلکو ته ولېږل. دغه پیغام کې ویلي شوی دی چې تاسو څومره خلک مایوسه کوي همره به د هغوی د ووټ ورکولو اراده مضبوطه شي، تاسو چې څه کوئ هغه به ریبي او دا انصاف به په نومبر کې مخې ته راشي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د غلو او قدر منور دونکو ل دې خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه سحر په خیر او ری او نن به قربانوي صداقت جان او انیل خالد تاسو هم کولی سي په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې دي 00120220150403 او بل شمیره ده 0800005090. او سم یو رپورت، د لبنان د کورنۍ جګړې له پیل کېدو څخه وړاندې د بیروت یلو هاوس یا ژړ کور په نوم یوه ودانۍ چې د دولتي عثمانیه د طرز تعمیر لري د نقشه وشتونکو مورچه و په هغه وخت کې دغه ودانۍ چې د 1940 په لسیزه کې جوړه شوې وه اوس بیرته پر هر سوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې د صداقت جان په ژغ.
د بیروت د زلاند او فک د لاندې دا یو داسې یادګار دی چې د حافظې نه نوزي. د یلو هاوس یا د زیړ کور ودانی د 1940 په لسیزه کې جوړه شوې ده چې په هغه وخت کې پکې هم د خار د آینده جدت آثار لیدل کېدل. د ودانۍ دننه په دیوالونو د بیروت د 15 کلونو اوږدې خانه جنگۍ او په خانه جنگۍ کې د دې ودانۍ کردار آثار لیدل کېږي. په ودانۍ شیشمارانو یا سنایپرز مورچې جوړې کړې وې او دننه په یو دیوال چا په عربی کې د جهنم ټکی لیکلې ده.
From a very let's say avant-garde innovative presence in the city, it became a tool for killing.
ماهر تعمیر یوسف هیدر چا چې د دې ودانۍ د بیا ودانولو سرپرستی کړې ده وای دا کور د قتل یو آله وه، دا یو مقتلو. د 1990 راسي په دې کور کې څوک هم نه دی اوسېدلی، خو د سخت کال د سپتمبر په میاشت کې به په ګولو سوري شوی د تاریخ د یادګار د عوام د پاره د یوې عجایب خانې په توګه پرانستل شي. یوسف حیدر د دې ودانۍ د بحالۍ کار مشري کړې ده او دا کور به لکه د خپل ماضي سره مخ په مخ بیا ودروي. مونه هلاک چې خپله هم ماهر تعمیر ده، د دې ودانۍ د بحالۍ د پاره کامیاب کوششونه وکړل او دا کور یې د ورانول کېدو نه محفوظ کړو. دا غي دریزو کچری بیروت د جنگ خپل زخمونه سمول غواړي نو پکار ده چې دا کور بحال کړي شي.
We never had a reconciliation process. I think in here we can do that.
میرمن مونا وای په بیروت کې د مفاهمت لپاره کوششونه نه دي شوي. خوست د سولې لپاره هلې ځلې هم دلته کېدی شي او دا ودانی اجتماعي یاداشت بیا آبادول شي. د بیت بیروت په نوم دا کور د تشدد نه علاوه د تاریخ نور آثار هم لري. د کور په خټو لوټو کې چې دلته د اوسېدلو خلکو آثار موندلی شوي دي هغه به په عجایب خانه کې نندارې دپاره ایښودلې کېږي. د ودانۍ د بحالۍ دپاره د کوشش کوونکو یو دلیل دا هم و چې آینده کل ته د ماضي د بیروت هغه آثار هم وښایي چې شان او شوکت یې لرلو.
If you don't have these old buildings beautifully restored,
ماهر تعمیر یوسف حیدر وای که داسې ودانۍ په ښکلي انداز کې بحال او بیا استعمال نه کړی شي نو د آینده کل خلک به ترې خبر نه شي، وران به کړی شي او دا رنګ به د ښار د وجود نه لرې شي. د بحالۍ په کار کې د قدیم او د جدید انداز خیال ساتلی شوی دی. په ودانۍ کې به د کانفرنس تالار او د تحقیق لپاره خپله خانه وي. کومو خلکو ته چې دا وخت د بیت بیروت د دورې اجازت ورکړی شوی دی په هغو کې د دې ودانۍ اصلي نقشه ساز فواد کوزه، میرمن او ماشومان شامل دي. د فواد کوزه لور نداین کوزه د زیړ کور د بحالۍ په اړه وای دا به د روښانه آینده په لوري یو اهم قدم وي. حرکت کوي.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو د غلو کډر منو ریډونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو واخ سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او د کتنه کوي مختار خلیل.
د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د نوخار ضلع په اکوړي کې مشهور اسلامي درسګاه دارالعلوم حقانیه د کلیزه بجټ نه دیرش لک ډالر ورکړي دي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگټن پوسټ خپل یو اداراتي مضمون کې هم په دې موضوع تفصیلي بحث کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې یو نیم کال وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې تقریبا د یو نیم سل تنکو طالب علمانو او د دوی د استادانو د ناترسه قتلان ورستو د پاکستان مشرانو د اسلامی مدرسو خلاف د اقدام کول پوخ لوس کړي وو. چرته نه چې ملکی او بین الاقوامی تنلارو ګوندونو لا جنگیالی برتی کیږي. مضمون زیاتی چې د امریکانو چارواکو د تیرو لسو کالو راسی په پاکستان دا شوا شو فشار دی چې جنگیالو ګوندونو لا د پناه نه ورکي ځکه چې دی ګوندونو افغانستان کې لوی شر فساد توت کړي وي. خو د امریکای د دې ټولو حالو زلو باوجود د خیبر پختونخوا حکومت دارالعلوم حقانیه له دیرش کوله روپۍ امداد ورکړي دی کوم چې د جهاد یونیورسيټي په نوم یادېږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د تیرې هفتې په اجلاس کې د صوبې مشرانو د دې امداد د اعلان کولو په موقع وی چې حقانیه مدرسه کې سلور زره طالب علمان سبق وای او د دوی مور پلار تمه لري چې د بچو به دغه ته پوره خیال ساتل کیږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی واشنگټن پوسټ سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې حقانیه مدرسه کې لوی شمیر طالب علمان درس حاصلوي او دا مدرسه د غریبو خلکو لوی خدمت کوي. مشتاق غنی دا هم وی چې د صوبایي حکومت حقانیه مدرسې له د مالی امداد ورکولو نه مقصد دا دی چې دا به په یو لک مدرسو کې د ډیر شلکو نه د زیاتو طالب علمانو په قومي دایره کې پراوستو کې ډیر لوی لاس وکي. خو اعتراض لرونکي د صوبایي حکومت په دې فیصله سخت خفه دي او وایي چې دا به د ترهګرۍ په عالمی جنگ کې د پاکستان په شکمن کردار شکونه نور را تازه کړي. واشنگټن پوسټ په مضمون کې نور لیکي چې د اکوړي حقانیه مدرسه په کال 1928 کې جوړه شوې ده. خو دا مدرسه په کال 1980 کې هغه وخت ډیره زیاته مشهوره شوه کله چې د پاکستان او د امریکای د مخبری ادارو حقانیه مدرسه افغانستان کې د روسیانو خلاف د جنگیدو د پاره د یاغیانو د پالنې او برتکولو د پاره استعمال کا. واشنگټن پوسټ په خبر کې د تونلاریتوب د یو ماهر د طارق افاق د خلیلی کلی دی چې د اکوړي د حقانیه مدرسې 80% طالب علمانو یا خو افغان طالبانو سره ټوپک چولې کړی دی یا ورسره خواخوږي لري. د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د پاکستان د نورو مذهبي مشرانو په شان تندره و مذهبي مشر نه دی. د دودل سینیټر پاتې شوی دی او پاکستان کې د پولیو د مهم تکړه مرستیال دی. خو مولانا سمیع الحق دوه کاله وړاندې رایټر سره خپل یو مرکه کې ویلي دي، باید چې زما طالب علمان افغانستان کې د امریکنو فوجونو خلاف جنگ وکړي. واشنگټن پوسټ د پاکستان د ایکسپریس ټرایبیون نومي اخبار په حواله لیکلي دي چې د اکوړي په دارالعلوم حقانیه کې د دیوبندي مسلک درس ورکول کیږي او سعودي عرب او د خلیج نور مالدارو ملکونو نه ورلا درنې چندی راځي. خو نن سبا مدرسې ته د مالی مسلو د ناسا په راپورته کېدو وجوهات معلوم نه دي. د پاکستان په معاملو کې د اهم کردار لرلو په وجه د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف حقانیه مدرسې ته ورکیدونکو مالی امداد رئیسارولې شي. خو تجزیه نگاران وایي چې د پاکستان فوج د امریکا او افغانستان دواړو نظر بده دي، په دې سبب امکان نشته د پاکستان فوج داسې اقدام وکړي. واشنگټن پوسټ خپل مضمون د پاکستان امریکې نه د زړه بداوي د سو واقعاتو په بیانولو ختم کړی دی او غدا چې امریکې د طالب علمانو د مشر د ملا اختر منصور د وجلو نه وړاندې د پاکستان فوج سره سلا نه وکړي. او دویم سبب د پاکستان د ناراضګۍ دا دی چې امریکا د ایټمي پروګرام په معامله کې د هندوستان ډېره مرسته کوي. دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو د دومره دروند رقم حقانیه اسلامي مدرسې ته ورکول دا څرګندوي چې د پاکستان په سیاست کې نن هم مذهبي سوچ لرونکي لوی اثر رسوخ لري.
په افغانستان کې د مالی وزارت د اسان خدمت په نوم یو ګام اخیستی چې مخه یې وګړو ته په کم وخت کې حکومتي خدمتونه رسول دي. د دغه پروژې مشر شهزاد اریوبی نور تفصیل زموږ همکاري منزه شهید ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلې.
تاسو که د دغه نوی پروژې په حق له د اوریدونکو سره ځینې معلومات شریکوي، لومړی دا چې نوم یې څه دی او د دې مقصد به څه وي؟
مننه کوم. زه په لومړي سره تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا په نوم د اسان خدمت، یعنی اسان پښتو هم دري کې په اسان ته ویل خدمت خدمتونه ته ویل کېږي. د دې نوم اسان خدمت ورته ورکړی دی چې د عامه خدمتونو دپاره د اغېزمنتیا، شفافیت او نوښت په لور یو نوی قدم دی. نو دغه پروژه مو د وزارت مالیې په چوکاټ کې موږ شروع کړی دی، اوس نوی شروع کړی دی. په تیر دسمبر کې رئیس جمهور وزیر مالیه ورسره یو لوړ پلی پلاوی اذربایجان ته تللی و. اذربایجان یو ښه ماډل جوړ کړی دی عامه خدمتونو دپاره، ټول په یو تعمیر کې دي او ډېرې دغه مراحل اسانه کړي دي او کمپیوټرایز سیستم یې ټول دوی عملي کړی دی. عملته نو هغه سیستم نه لیدنه کړې وه، سیستم یې خوښ شوی دی. باید خپله د دوی دولت د اذربایجان دولت څخه رسمي غوښتنه شوې څنګه موږ سره همکاري وکړي چې همدغه ماډل په افغانستان کې موږ ریپلیکیټ کړو، یعنی پیاده یې کړو. دغه کار باندې موږ شروع کړی دی او د پروژې نوم چې دی اسان خدمت ورته وایي.
تاسو د دغه پروژې په هکله چې څه معلومات دا مهال ورکړه، داسې ښکاري چې د دې لپاره د بودیجې به هم ډېر ضرورت وي. د بودیجې په هکله څه ویلی شئ؟ څه معلومات زموږ سره شریکولی شئ؟
ما اوس فعلا چې د بودیجه زمونږ د خپل وزارت مالی بودیجې نه استفاده کوو او تر دې کال او په 1400 دپاره مونږ د خپل وزارت مالی بودیجه مو پلان کړی دی چې دغه لومړی ابتدایي ټول کارونه په مخ ویوسو او ورسره زمونږ د دې دپاره یو خاص مشخص تعمیر جوړیږي. د دې دپاره یو مشخص ډیزاین ته ضرورت دی او کومه ټیکنالوژي ته ضرورت دی. په دغه کارونو کې د لومړی کارونو دپاره مونږ د وزارت مالی بودیجه اخیستې ده او بودیجه لرو. او په دې څنګ کې دغه تیر هفته کې ما خپل د افغانستان مربوطه څومره ډوران چې دغه تم پرزنټیشن ورکړلو، هغه هم په دې باندې خبر کړی دی، هغه هم خپل دلچسپي کړی دی.
او بل دا چې خپل تاسو څه ګمان کوئ، څه ګڼئ چې دغه پروژه به د خلکو په ژوند کې څومره بدلون راولي او څه بدلون به راولي؟
نو اوس وخت کې که وګوره خلک، یو پاسپورټ مثال به درته درکوم چې سهار وختي په 6 بجې یا 15 بجې دوی وختي ځي د پاسپورټ پر اصل کې په قطارونو کې ولاړ وي، ارزې په لاس کې وي، ډېر په مشکلو باندې څوک امضا واخلي، څوک وای نخلي، یا هلته رشوت ورکوي په ډېرو غټو پیسو باندې هغه کوي. 3-4 ورځې کېږي حتی چې پاسپورټ په یو ځای کې د تذکیرې د تایید دپاره دوی تقریبا 10 کیلومتره بل ځای ته سفر کوي، مزل کوي، هغلته چې لاړ شي ډېر په مشکلو باندې هغه کوي، پیسې په بل ځای کې دي. نو خلک دومره سرګردانه دي او دومره په مشکلو کې دي چې بندازې زیات د دې سره به څو سہولتونه راشي. خلک به ډیر په اسانۍ سره په یو تعمیر ته به داخليږي کغه هر یو خدمت غواړي، کوم سلغه پاسپورت غواړي، تذکره غواړي، لایسنس غواړي، د ټکسي جواز یا ډیر سرټیفیکټ مر سرټیفیکټ بیر سرټیفیکټ همدغه رقم ته قوالی دي یا د سوانی دي یا د خارجان د پر ورک پرمټ دي او مالیات ورکوي او دغه اسنادو رجستریشن چې ورته وایي دغه تاییدونه چې دی دغه په وزارت خارجه کې په مختلف